سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کې خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حامد کرزي په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی دی، دا هم ویلي دي چې زده کړه به د افغانانو د نورو له احتیاج افغانان له نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې د کابل نیول وروسته تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل او له شاوخوا تو میاشت راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندوف ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په یو بیان کې نن وویل چې په روستوف اندون کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو وخت د دې لیدو کتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خواله رسنیو خبر ورکړی دی چې دی او د میرمن اولینا به نن سویډن ته لاړ شي. زلنسکی وایي چې دی به په دې سفر کې د سویډن له صدر اعظم د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلو او هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لکسمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تېره میاشت ژمنه کړې وه چې دوی به د اف شپاړس الوتکو لپاره اوکراینی پیلوټان وروزي. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو ولسو بپیلوټ الوتکو 15 ویشتلي دي چې په ایران کې جوړ شوي دي او روسي ځواکونو ترې کار اخیستی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریمیا ټاپو وزمې پر سر یې په هوا کې د اوکراین توغندۍ ایشن کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځني خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې یې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې ویشتلي دي. د بپیلوټ الوتکو تر حملو مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې خلکو د خطر زنګونه اوریدلې وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړ. دا لوبې د جولای په 10 د نیوزیلینډ او استرالیا په کوربه توب د دوه دېرش ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې او اوس یوازې پای لوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیا ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د ازمری اتمشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 104 کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې نن عمومي رخصتي ده او طالبانو د دې ورځې په ویاړ ځینې مراسم هم جوړ کړي. وړاندې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې کله چې په 104 کاله وړاندې په همدې ورځ باندې افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ، له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا چې په بېلابېلو دورو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې د کابل کندهار دوړې لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر دي.
لکه کابل نم څه تر دې چې موټر مونږ را بشا کړی کنه ډرایور خو بیخي نه مونږ نه زیات خسته کیږي خو مونږ خپله دومره خسته کیږو. تا دا لار د نو کار پر روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پر روان ده.
غزنی ته به هم ورشو چې هلته ځینې د شترمرغ فارمداران له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
په دې کې د دولت مسولیت په دې کې د همکارو مؤسساتو مسولیت ترڅو د دې ملاتړ وکي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ سي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ سي.
نور مطالب هم شته ملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي. نن د زمریت وشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 104مې کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ورځ رسمي رخصتي اعلان کړې ده او په دې اړه په جوړ شوو رسمي مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکیو ور بیا د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې له دوی سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر سلی د ګلانو د کې خودلو رسمي مراسم یو شمیر طالب چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپل وینا کې ویل ک دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمه هیوادونو ته تری خطر نوي موجود ولري باید له دوی سره تعامل وکړي.
نو ک دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او د سه افغانستان غواړي چې دنیا ته ځنه خطر نوي د مخدره موادو نه پاک وي د قاچاخ نه پاک وي. نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکړي د بل چنه نشي کولای. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاس ترتلی نشي نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بل اخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوګدوي.
دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې محل لنړی د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه بل طالبانو سره تعامل ونه شي چې د خلکو په ځنګړي ډول د خزو حقونه یې نوي مراد کړي. خو د زمری داتې وشتمې د منځنۍ په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو ویل چې د یو خپلواک نظام په توګه لنړی سره په سالمو اړیکو باور لري او لنور هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویل نړۍ یو شمیر ستونزې طالبانو ته تا د بهانې په ډول نیسي خو نوموړي غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو للارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت لنړۍ سره په دوحه کې په کړو شویو ژمنو ولاړ دی.
کوم وعده په دوحه کې اسلامي امارت تاسو ته درکړه خپل وعده په ځای ساتلې ده. په هغه وعده کې چې کومه تخطیانه د یادې مکسره کوي یا سیمه ییز هیوادونه دلته مشکلات ایجابوي یغې لپاره موږ د حل لارې د حل دروازې او تخلاص کړې دي.
کڅوم خغلی حقانی د کوم سیمهیز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانه خېست خو پورسته وی کې د غونډي پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندري او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو ترواک لاندې په افغانستان کې پاکستانی طالبان خوندې ځایونه لري او د غډله په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه داګان چې طالب چارواکو په وار وار رد کړي. د دوهید حکم پر بنسټ طالبان باید د القاعده په ګډون له وسلوالو ډلو سره اړیکی پرې کړي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې پر راپور کې چې روان کال په جون میاشت کې خبر شو راغلي طالبانو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوهې تړون کې کړي ژمنې نه دي عملی کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت خګټ اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلی او داسې نخې نخانشته چې خی القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنۍ او ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر څنګ د داعش ډلې د خراسان څنګ بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې نن د ساتیا زمریت وشتمه له برېټانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له یو سلو څلورمې کلیزې سره برابر ده. کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت په بخښنې سره یو سلو څلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د لمانځلو اجازه نه ده ورکړې. نګرهار چرته چې د افغانستان د ازادۍ ګټون کې پاچا امان الله خان مقبره ده او اوسیدونکو یې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ورس په ډیرو شاندارو مراسمو منځله یو اوسیدونکو چې نغواړي د امنیتي ستونزو لامل یې په دې راپور کې نوخ پور شوی د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو واټونو تر وتلی وو، خو د طالبانو لوري تیت او پرک شول او د ازادۍ د جشن منځلو ته پرې نه خودل شول.
منګلار کې روانو چې د طالبانو رینجر ودرې د زمنګ یوسو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل، خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر تم لاندې لوغه ګولان غرس په خپل ځای باندې پاتې شول، ارس ختم شو. کوم فکر چې موږ لرو، یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو سلو سلورمې کلیزی لمانزل هیچ امن ته اجازه رانه کړل او دا ورځونه لمانزل شولم.
د پلازمینه کابل یوه وسیدونکو هم چنې غختل پر راپور کې نوم واخیستل شي، دا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیڅ چاته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د منځلو اجازه نه ورکوي. دی ویل طالبانو خلک ډار کړی او هیڅ څوک د ورځې د منځنۍ په نوم له کورونو نه دی راوتلی.
د جمهوریت پر وروستیو کې چې بچا ډول باندې د خپلواکۍ کالج کوم مشور او ځوک باندې چې منزل کېدلی و، ساغ ډول نه منزل کېږي. یو لامل دا دی چې خلک ولس له اوسني حکومت ډاریږي، ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په تیر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخه لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول لوبراځي ولمانځي، دغه ډول ارزښتونه ولمانځي. او یاد کړي
د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمو کې د ازادۍ ورځ په ولسی کچا نه دلمانځل شوی، خو دوی ویلي چې دا ورځ په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لک تر لګه د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅه کړې چې یو بل ته د دې ورځې مبارکي ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د څرګندونو په اړه زموږ اړیکې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د زمري 28مه رسمي رخصتي اعلان کړي او د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې په دې اړه رسمي مراسم هم نیولي وو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر پخوانی چارواکو د دې ورځې په ویاړ په خبرو کړو بیانونو کې د مبارکۍ ترڅنګ له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل بیان کې چې په ټویټر یې خبر شوی لیکلی، په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست اسلامي حکومت نه غواړم چې هر څه ژر په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ټولو ته د زده کړو زمينه برابر کړي، ترڅو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنا د خپلواکۍ او په ځان بسیا هیواد څښتنان شو. نوموړي لیکلي چې د نورو له احتیاج خلاصون د علم له ترلاسه کولو پرته ناممکن دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په یو بیان کې ویلي، د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ او په افغانانو کې بېوزلي زیاته شوې ده. خو هغه لیکلي چې له هر څه سره سره باید د خپلواکۍ ورځ نادیده ونه نیول شي، ځکه په خبره یې د ازادي د ګڼو افغانانو په قربانۍ ترلاسه شوې ده. د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ویلي. نن د اسد یا زمری 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو سلورمه کلیزه ده. یو سل سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دا ورځ په ولسی او حکومتي کچا په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځل کیدله او د پلازمینې او نورو ولایتونو سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګېډیو د خودلو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځل کیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اسمریه تويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو له یو سلو څلور میکلي سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د نن لډیرو اوګدو کلون راهیسي په لویو او وړو مراسمو سره په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي، خو په پخوانیو کلونو کې هغه مهال چې د غویو مواتمه نه وه او جګړې هم دغه هیواد نه و، ځپلی له دې ورځې په ډیرو شاندارو مراسمو سره لمانځل کیدله. په دې راپور کې د هغه مهال د جشنونو پاړه له یو شمیر پیژندل شوو څیرو سره غږېدلی وو چې ورنه کیسې او خاطرې لري.
اتمشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو لورځې لوګدو کلون راهي سلمانزل کی، خو د محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د واکمنۍ د دوران د خین منځنۍ کیسې بیا د ډیرو پخلو دي. د پوانتون پوخانای استاد پوهان محمد بشیر دودیان د هغه مهال د جشنونو کیسې داسې کوي.
دا چې ما وویل چې هر اړخیزه تدابیر دا ټول پکې شامل، بیا د خپل د جشن ورځ شوه، یو ورځ مخکې د جشن نه به ترتیبات نیول کېدل، عسکري وسایط لکه ټانکونه او لکه زرهدار، او دا به دغه د ټانک لوګر چې اوس ورته وایي، دا به د دین نیولې تر بالاحصار لمنې نه کوز تر بین حصار او خیونو به منظم په دې سرک ودرول شول چې سبایي بیا دا د دې ځینې حرکت وکړي او دا د لوژ له مخې نه داسې تیر شي. او بیا
ښاغلی دودیال وایي په لوژ کې به د وخت پاچا او د کابینې غړي ولاړ وو چې د عسکري قطاعاتو تر تیرېدو وروسته به د نورو حکومتي ادارو ډلې، د معرف کاروان او ورزشکاران هم د لوژ له مخې تیرېدل. ژورنالیست محمد همایون دانشیار هم د هغه مهال جشنونه را په زړه کوي، وای کابل کې به اووه شپې او اووه ورځې جشنونه وو چې خلک بل ولایتونه هم ورته راتلل.
پل محمود خان کې داخل میشده مکمل دیگه
د پل محمود خان د ساعت لبرد څخه به چې د جشن منطقې ته ننوتی، غازی لوبغالي سره دا سیمه کې به رنګارنګ څراغونه او بیلابیل کمپونه ول، او یو شپه به اور لوبه هم کېدله، نیزه ویشل او وزلوبه د ورځې لخوا وه.
نوموړی وایي چې په کمپونه کې به کنسرتونه ول او خلک به د شپې تر ناوخته ورته ناست ول. سندرغاړی احمد مرید وایي دا هم د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال چې د ښوونځي زده کوونکی وو د معرف په کمپ کې سندرې ویلې دي.
کنسرت ها بود همیشه، خدا زنده یاد احمد ظاهر مغفرت بکنه، ستا در یک کمپ کنسرت می داشت،
کنسرتونه به خدای بخلی احمد ظاهر به په یو کمپ کې کنسرت ورکوه، خدای بخلی استاد سرهنګ به په بل کمپ کې کنسرت ورکوه. ما هم دا چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکی وم او سندرې می هم ویلې او تر یو بریده مشهور او خلکو تګرانو، ما هم د معرف په کم کې کنسرت ورکولو.
معرف معمولا تا زمانه کې در مکتب بودم اجرای کنسرت میکرد.
نوموړی وایي له هر کمپ نه به د موسیقۍ او د خلکو د خوښۍ غږونه اوریدل کېدل. لیکوال او شاعر افضل ټکور د نورو فرهنګي پروګرامونو خبره هم کوي، وایي یو کال د دې یو شعر چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې لپاره لیکلی وو، د لیکوالو ټولنه لخوا لومړی جایزه هم ګټلې وه.
زما یاد شي چې د افغانستان لیکوالو ټولنې هم د خپلواکۍ په مناسبت باندې یوه جایزه اعلان کړې وه، او لیکوال نه هیله کړې وه چې دغه جایزې ته خپل اثار یا شعرونه راولیږي. نو ما هم شعر لیکلی وو، او بیا وروسته معلومه شوه چې هغه شعر زما ما او د فاروق فردار شعر پښتو ژبه کې دغه دوه کسانو شعرونه لومړۍ درجه جایزې وړې وې.
خاغلی ټکور وایي دا شان پروګرامونه او جایزې نورو فرهنګي ادارو هم لرلې. د یادونه دی چې د سردار محمد داود خان تر واکمنۍ وروسته هم د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ چې سخت کال یو سلو څلورمه کلیزه ده، په لویو او وړو مراسمو سره به په بیلابیلو ډولونو نمانځل شوي، خو د جګړې سیوری او د غویې د اومې او اتمې نیټو نمانځنو د دې ورځې نمانځل پیکه کړی وو. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی د زمري 28مه پر افغانستان د بیا ځلې کمنې دوه ورځ ون منځله، خو دا منځنه تر ډیره دوی پورې محدود او ولسی اړخ نه درلود. د طالبانو حکومت د زمریه تمشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ هم عمومي رخصتي اعلان کړي وه، خو معلومه ده چې ولسین منځنه به ورنه پیکوي، ځکه دوی پر ملي بیرغ، موسیقي، دغه شان تفریح پارکونه ته د ښځو په تک بندیز لګولای دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
اوس بلار شو په سویل کې کندهار ته. د کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر شوي دي. د کابل کندهار د لوی لارې مسافر موټر چلوونکي د دې لارې د جوړېدو له سستي شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د دې لارې د رغولو چارې باید چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار په 15 ساعتونو کې تیروي چې د مسافر او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل کندهار لار چی لوی ترانزیتی لار د افغانستان د حلقوی سړک یو برخه ګڼل کیږي. نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوبي ځابزه سره نښلوي. د غراز د سپین بولدک، اسلام کلا، توري غونډي او نور بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ راتګ کوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېری برخې اړول سوي، خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې سمرګل ده، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. مخکې بیا لا ښه و یو څه، اوس خو بیخي دی خسته کوند د ایم ټکو ټکر ټکر کې لکه کابل نم څه تر دې جای موټر مونږ را پښه کړی. ډرایور خو بیخي د مونږ نه زیات خسته کېږي، خو مونږ خپله دومره خسته کېږو. تا دا لار د نو کار پې روان ده، داسې ډېر ځای په کار پې روان ده. سړک د خرابۍ او بیرته جوړېدل ډېر کم دي.
موټر چلوونکي وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي، چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعت لار پنځل ساعت وخت نیسي، چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم نورادی استاد، پنځل کاله یا شپږ کاله کیږي پر دالین موټر چلوم. دوی بیا شي درې میاشتې کیږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی، درغه خرابېږي سمېږي نه. موټر ما نه ده لار به شپږ ساعت موږ بل وو ساعت مو ول وس په جار ل ساعت چا غشتلی سړی یا تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت وو دغه مسولینو صدقه خویش لور ورور ک غریبان خلګي ټکسوانان خلګي.
نوم محمد خان یو کا په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعت شپږ نیم ساعت رسي. اوس دوله ساعت لار ده، اوس په لار ډېره خرابه سوې ده. مخکې لار چې به تقریبا پنځه کیلومتره به پر دا دامان واړول، هغه به جوړ کړل. اوس داسې د شل واړې نیم جوړېدل نسته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بیلابیلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول سوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې شي.
شپږ سو چنې کار شروع شوی دی. د دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي، د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دغه بودیجه چې د سو سکشنونو چې د دولت خپل ملي بودیجه څخه دی، د کومو سره د خارجي فن نشته، کومک نشته، او یو دوه لټه چې دی ا د مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتر اوږدوالی لري، په ورستي ځل 2003 زیږدیس کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په تیرې شل کلنې جګړې کې د دغه لارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودنو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډیره برخه تخریب سول.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په دوه ولسوالیو کم دی شو برګي مټال کې نږدې 900 کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست مسولین وایي د ایف ای او یا د خوراک او کرنې نړیوال ادارې په مالی برستې په کام دیش او برګي مټال ولسوالیو کې د لزګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغه پروژو کې وزارت 440 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شوي، چې هر یو تبه د شلو ورځو کار په بدل کې سل امریکایي ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نقد پیسو ورکولو پروژه پیل شو. د دې کې به تقریبا 440 بزګران کار کوي. دوی به شل ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به سل ډالر ورکول کیږي. دې کې تقریبا 53 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې چک ډیمونه تراشونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمې ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینې به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
میرے دو سر بھائی تقریبا زرگونو جربا ازمک خوڑو بشی او دی ترچنگ دزمک اعلان دی دو بو ستا بلوڑا شی او آغا دنگل چی تخریب شی بھائی دی آغا با بیا احیا شی او ترچنگ بھائی نوی چرزی او نوی جنگل راشن شی
د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو وای د نوی بدلون راتک سره په سیمه کې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوه او خلک له غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وای پیل شوی پروژې سره د لنډ مهال لپاره زرګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع چمتو شوه، خو غوښتنې داد چې په یاد ولایت کې باید د تورته نور پروژې هم پلي شي. حاجی غلام الله نورستانی
سالی ده د بارانونو د ذخیره د پاره حوضونه جوړیږي، یو تعداد خلکو ته د ورځې 450 روپۍ ورکوي، هم کار کوي هم دغه مزد اخلي. نو دغه پروګرام یو هم خود جنگل خطا نشي، هم د نوي ځنګل د رغولو د پاره هم دا ډیر فایده لري، امکان ولري محصول خو ډیر کومکونه وشي نورستان جنگلونه بیا رغولو د پاره.
د نورستان په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی، د اوبو نه ضایع کېدو، د ځنګلونو او څړځایونو د بیا احیا لپاره په داسې حال کې چې بندونه او ډنډونه جوړیږي چې هر کال د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې په یاد ولایت کې د شدیدو بارانونو د ورښت په وجه سیلابونه راوځي او ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی ولایت کې یو شمیر فارمداران وایي حکومت دې ورسره مرسته وکړي څو کاروبار یې وده وکړي. له سیمې څخه په دې راپور کې د دغې فارمدارانو ستونزې اورو.
دا غزنی شار شمال ویدیز لور ته په 15 کیلومتر واټن نو آباد کلی. په دغه کلی کې یو ځوان د شترمرغانو یو فارم جوړ کړی. په دغه فارم کې تر ډیرش زیات شترمرغان پالل کیږي. دغه ځوان نیم شاه ابراهیم نومیږي.
تقریبا 2 سال پیش د جستجوی کار
شوخه 2 کال وړاندې د کار په لټه کې شوم. د داسې نوی کار په لټه چې په ټول افغانستان کې چانه وی کړي. نو تیر کال دا شپې ورځې وی چې ایران څخه می 50 دانی شتور مرغان راوړل، نور می وپلورل، خو دا وخت شپږ درش دانی پاتې دي. هغه می د چوچونو یا بچیو هګیو او غوخې تولید لپاره ساتلې دي چې هیواد ته یو نوې صنعت وړاندې شي.
ابراهیم زیاته وی د شتور مرغانو فارم پالل او ساتل په هر اړخیزه توګه ګټه کوي. غوښه یې خوږه، طاقتور او ګټوره ده. پوست یې ګران خرڅیږي. د کرنې لپاره یې پچ بهترین کود دی. خوراک لښ کوي او هګۍ زیات اچوي چې غټي او ښه بازار لري. لا یوې نیمې تر 2 کیلو هګۍ اچوي چې یوه دانه یې په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. لا 50 تر 60 کال عمر لري او تر 190 کیلو پورې غوښه کوي. د نورو مرغانو او حیواناتو په رنګ ژر نه ناروغه کیږي. دی وایي دا زموږ لومړی کال و، زیاته تجربه مو نه و، خو په پام کې لرو چې په راتلونکي پسرلي کې یې چچڼو اچولو ته آماده کړو. شاغله ابراهیمی وای شتور مرغ ډیر مینناک او مهربان حیوان دی. انسانانو ته د ګټي ورکولو ترڅنګ له هغه سره زیاته مینه کوي. ش ځانګړتیا یې دا ده چې سهار وختي او ماښام مهال سندرې بولي او ناڅي.
اول صبح شت بسیار گیت رقص مینه کی آدم خوش آدم مګ بگی دای کلونی بخین سندم.
ابراهیمی له زراعت ریاست او خیریه موسسو څخه له دوی سره د شتور مرغانو د ساتنې او پالنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته کرنې او مالداری رئیس وایي په پام کې لري چې له دغه ډول کسانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. مولوی محمد ادریس حنیف ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله موږ دغه ولس هر مشروع غوښتنې ته مثبت جواب وایو او همکاري ورسره کوو. فقط دوی د مخته مراجعه وکړي. موږ هغه څه چې د موږ په وس کې دي او د موږ د مسؤلیت په ساحه کې مدي بل
لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او همکارو موسسو څخه له صنعتکارانو سره د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له دې سره ولس په پښو درېږي او خلک له فکر او تنګلاسې خلاصېږي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دغه سی کاروبارونه د خلکو په اقتصاد باندې واقعا مثبت اثر کوي. په دې کې د دولت مسولیت، په دې کې د همکار موسساتو مسولیت ته ترڅو د دوی ملاتړ وکړي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ سي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ سي.
په غزنی کې دا لومړی ځل ده چې یو کس د شترمرغانو فارم جوړوي، خو دغه کس له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هیواد د ساتنې، پالنې، آبادونې او د اقتصادي ودې د پراختیا په موخه دي په نوي او جالبو سنتونو لاس پورې کړي.
په راپور کې مو واردل چې په غزنی کې یو شمېر د شترمرغ فارمدارانو کارونه پیل کړي دي. دوی مینه مای تر ورسېدو ورسو په دې برخه کې د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. خو له هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان په خنیو ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی دی، دوی هم ویلي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاصه او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په یو بیان کې نن وویل چې په روستوف کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کاتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپر شوي او د اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو یولسو بې پیلوټه الوتکو 15 ویشتلې دي چې په ایران کې جوړې شوې دي او روسیې ترې کار اخیسته. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریم ټاپو وزمې پر سر یې په هوا کې د اوکراین یو توغندی شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځنۍ خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې ویشتلې دي. د بې پیلوټه الوتکو تر حملو مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې د خلکو د خطر زنګونه اورېدلي وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کورباسټ لیا ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام دریم مقام یې ترلاسه کړ. دا لوبې د جولای په 10 د نیوزیلند او استرالیا په قربتوب د 23 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوی او اوس یوازې پایلو به پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیې ترمنځ ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سره له دې چې طالبان له نشي موادو سره خپل مبارزه بریالي بولي، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق او تاندېخنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاق برای مواد مخدر
د قاچاق کوونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیره دودی او نشي مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشي مواد ولی معتادین د یم یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
هغه معتادین چې یعنی او یا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغه ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې یعنی دا لیور سیروز دي، هغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د ناصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل می مشرانو ته د نشه یي موادو راوړل و.
پلار نه در غم کله دی ورور کوي، کله دی ویر روز کوي، کله یو ځای کله بل ځای. زه په خاطر وازه یم
تاکي تا نه
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډرامه لرو.
اورورا اے اورورا ته ژوندې
ژوندې خو کاش کې چې نه وای ژوندې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکټار ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پرېکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پرېکړې سره سم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید خورا ډېر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او له دغه هیواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 او 600,000 پاکستانی کلداري پیری. لنشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پرېکړې سره هم مهاله قاچاقکوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړي او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډېر شوی دی.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقکوونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودی او نشه یي مواد سو برابر لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاقکوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړي توګه د خخې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د گاونډیو هیوادونو لاله نړۍ ته قاچاق کیږي.
خود طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاستراوړنې په دې توګه یادوي.
نشیتوکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,253 هکتار ځمکه د کوکنار رو له کښته پاکه کړې ده. د نشیتوکو او نشیتوکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشیتوکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانیول غونې وړ رانیسم، اوس یې ډوډۍ درته راوباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته غونې په 15,500 راقۍ یا په 15,300 راقۍ. نه غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته اوسبانې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړی، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوریت نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی مرستیل ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګي ته پکاتو کاروانګر لډی رستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د خانان چې دي هغه خو مخکم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. کله حکومت لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د یوګارو لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کال وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یو تازه اعلامیه کې راغلي که څه هم واشنگتن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیواله ټولنه د افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورسې ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې بد بخت شاید چې بخي ځان نه سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې خټک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپږ نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګو اکثر مخ کوي. دا چې نشئی مواد ولی معتادین دي یعنی له ناروغي سره مخ کوي، د نشئی په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي یعنی په ناروغي اخته شي، د دې ناروغي نښې نښانې څه دي او کوم معتاد تر اعتیاد مخ کې هم د یعنی ناروغي ولري، نشئی مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي چې په پیل کې د یعنی د ناروغي په اړه معلومات راکوي.
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سول لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشئی مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنې سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پالریش او یا هغه وسایل د غاخو برس او یا د چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي، ځکه چې هغه د مخدرات توکو او یا استنې او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي، نو د دې لپاره هغه استنې او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشئی په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص ته فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي، بیشتیایی، دلبدی، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي. دا زودرس هغه ده اراض غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي و هغې ته هیپاتیت منځته راولي معتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې عامل همدغه ویروس بی و سی ده کېدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوسی شي د ینې په ناروغۍ اخته سوی دی، یعنی د دې ناروغۍ نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي هلته نو معالج ډاکتر هغه معتاد بررسی کوي و تداوی لاندې نیسي و ځینې پوښتنې هغې نه کوي. که د جیګر او یا هیپاتیت اراض علیهم مریض ته ولیدل شو ډاکتر راجع کوي لابراتوار ته. لابراتوار کې د دې تشخیص 100% کېږي، بیا هغه وخت 0% تثبیتېږي چې دا شخص مصاب به هیپاتیت بی و سی یا د جیګر یعنی امراض مصاب ده. او اراض علیهم عامه توګه چې لیدل کېږي دا خستګي ده، اشتها نه لري، د ضعف بیالي و تب او دراست طرف دی بطن درد دی، یرقان دی، دا تشمیتیازی دیدرنکیگی او دی بلیروبین سویه جگیگی، کایش وزن مریضانو تا لیدل کیگی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاته دا اطراف سفلی منویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لان د زاوینه هم التهاب و تورم کېدای شي چې ولیدل شي.
که کوم موته د تیاتر څنګه وردمخه د یني ناروغي هم ولري په دې صورت کې نشئی مواد ورته څومره زیانمن دي؟
هغه معتادین چې یعنی او یا جگر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي هغوی ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې د یعنی دا لیور سیروز دي هغوی ته ډیر زر رامنځته کېږي او د دوی ژوند په خطر کې ده. هغه کسان چې لس کاله ژوند وکړي که دوی مصاب د جگر یعنی مرض سره وي او مخدراتو ته دوام ورکي دوی نو کېدای شي چې په دوه درې کاله کې د دوی ژوند ختمیږي او مرګ سبب ګرځي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشې سره سره بیا هم یو نشئی د ینې په ناروغۍ اخته نشي؟
دا چې یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب به جگر امراض و نشی دا خو ما ندلیدلی او وزنه لاره هم داده شه دوی ترک احتیاط وکړي، یعنی هغه مخدره توکو بیخی پریږدي. دا د مونږ اوله توصیه دوی ته هم دادی. نور که دوی استفاده کی باید دوی داسې وکړي چې هغه مواد چې دوی استفاده کی لکه ستنې و سرنجونه و پلرژیش و ځینې نور شیان چې د مصاب شخص په وینو کې ملوث یا اخته شوی وي هغوی نه استفاده ونکړي. کوشش وکړي چې د خپل شخصي وسایل نه یوازې استفاده وکړي، بس خلاص.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکتران وایي نشه کول د معتاد ینې یا ځیګر ته جدي زیان رسوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلربي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وایي په اکتوبر کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم. ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم، هلته مې ښه کاروبار جوړو، خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم. دا چې ناصر خان د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
څه چالو سې مونږ واړو ډېر نازانه ونه پېدلو دلته همدغه ذمه ده پلار د تره زوی کېږي د بل لېږلم مواد مواد را ته راوړه دلته ما پټ وهل دی نه پېدو په ما باندې کلی کور هم سایگان هم بازه بازه به سوال کرنه سین غربه ناست بود نه پیدولی وقتی که ملی سو اول اول تریک و وقتی نمول تریک و پوری رو سرمانی سو لو زتی را ویل گل میران تلار ما کار میکاوه و شرکت که اون شاگردان نیم دلو 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 یاو لکه وانه دست دیما حساب جیکس دیر کورتا نیم پیسی را و لکه ولی آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دست دکم بلی خاطر دلار سم کار میکاوه پاکم پاتی که دلو مالتا عمل می نکاوه مغازو کې مم کار کاوه او په بانګو کې مم کار کړای دا شرکتو کې مم کار کړای هم دا شخصي کارخانه وکړه دا وخت اخر کې هم دا کارخانه کې هم سر تصادف نه وکړ نو رامارس کړم دا یې څنګه مرګ لګیلې وکړه ولې انسان سه روزګار نه مې بسې کنه خواره سي دا خامخا بیچاره کې مظلومه کې سه اواره سم د دوباره د تا عملی سوای نه عمل دودی نکاوه خالی و بدی ترخیه اما شکمه زجر خوسته هر سده من تا ترخیه خاطری هم داری سی تا کمپو که پا من باندی بازه وقتی دیگی کنه کورانه که ساید پیلان خو خدای دیابا داری دوی ما سره هیچ سکر نسته پلار می داره هم کلا دیو برور کره کلا دیوی روز کره کلا یو جای کلا بل جای زب خط وازه ایمه تاکی تنایم یعنی می کور جور که تل می ایران تا داری کور بازه شهر می سوه کرد کرام اند میگو خرس کرد که ما کرای ستر نمروز می ورسای
رازا کرام مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه قواره چه ما متاد که ها پا یو دود چوک نه متادیگی
دا داس مردار شاید آید چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادهی راجوی دی زهر و کاروان پخبرونه که واوری دا
خیر ده پودر ما و حاسی را سرکی نه
نور زمین دا اندیوالی و لارا
زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې د سلیم لخپلې کورنۍ سره یو غړندۍ موټر در بس کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي. خو د کابل او جلال آباد په لار کې ترې تم کیږي. دا چې کریم دوی ولی جلال آباد ته ونه رسیدل او په لار کې څور پیښول دا په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
و علیکم سلام ستړی مشی
استاد جان. تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زرا وانه راکه کنه
خصمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چې مو په خوخه بځی
و نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته و دروي
بیګمو سبادارا باز داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخی ستاوی
بس خیر سی استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
حالت ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده یه ده اغا واده تا روانی
خاخا وز پوشوم
استاز چه که بی؟ پا موتر که ده چرسو سگرتای وحی
سگرتای خود زخپلا باهم تا تا خوی ندار کهم تا چه مشکل لاری و رو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکر موتر چپا شو نو طول با تبا شو هم دامه طول کورنی ده
یارا باداره دیر دارن سره زده لس کالکی که چه پر دیلن موتر چلاوم او د چرسو سیګریټم ور سره وهم
ته مې ویني چې بالام نه يم وهلای
ګور استاد ماتل دی وای مانګای هر ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پويږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یار کری اختیار درته وایم نو تر څو چې مې سیګریټ نه وی وهلای بیخی موټر نشم چلولای نو نو ستا خو خدا وروره
کانو چې داسې ده موټر و درو موږ ستا سره هیڅ نزو
چې ستا خوا به دیږي نه به یې څه کوم دا د سیګریټ به مړ کړم نور څه وای خوشحاله شوي
بس خیر وسي
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سیګریټۍ نه څښوم
دا دې راغلم باداره زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو وځو له خیره
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو وځو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولې دومره بیړه لري
وره و سړی مخ کې دې هم زما سور را خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستا له خاطر مې په هوټل کې سیګریټ وه اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سیګریټ دې وه
هو سیګریټ مې وه ما ویل بیا په لاره کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای مې دوه سیګریټانو وهل موږ له سیګریټي پرته کله ژوند کولی شو
وسړی یاد ته وایې چې څومره موټر تیز چلایې
ګوستازه دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه دا څه کوې وژنې مو
ما ډارېږه نه مرې
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې وایې موټر په آرامه وچلوه
آرام نه کیږي اور دا لس کاله زم داسې موټر چلاوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کړه زمې خفه مشه ناوخته کیږي دا شنه دیدن ته زما ناوخته کیږي دا شنه
وسړی ا ته پوکه ولې دومره تیز چلای موټر
وا خلکو هله راشه چې موټر څه بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بېچاره ګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ کوو مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تس بوک لواتا نه څنګه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن لور تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن لور تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن Okay.